شنبه د لړم یول سم د نومبر دوهمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تورو بچو د خبرونه په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روان خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مو نیک مرغه. په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس او د روسیې د سریاسم د لیدنې کتنې په اړه جزئیات تر کوچې د افغانستان د سولې په باب شخیدلی. خو لومړی خبرونه د قرغزستان سریاسم ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې له بهیر سره به مرسته وکړي. د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ د لوبو لړۍ روانه اونۍ پیلې شي او تهران پر واشنگتن ژغ کړی چې د 2015 کال له اټومي تړون سره بیرته یو ځای شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د قرغزستان او قزاقستان له سریاسمانو سره د تروریزم پر ضد مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې وکړې. عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاریو سازمان د مشانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. هغه په تاشکند کې د دې غونډې په څنډه کې پرون د منځنۍ آسیا د دې جمهوریتونو له مشانو سره کتلی دی. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی چې د قرغزستان سریاسم په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له دې بهیر سره د مرستې ژمنه کړې ده. د عبدالله په وینا د قزاقستان سریاسم هم له افغانستان سره د قانونو د کیندلو، کرهڼې او صنعتي پروژو له پراختیا سره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل
ما به خاطر دفاع از جان و مال و
د وی موږ د ځان مال او د هیواد د خاورې د دفاع لپاره هر شی به چمتو یو. هیڅ هیواد او هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړو چې موږ په خاوره کې نفوذ وکړي. په کونړ کې تیر اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د ډیورنډ کرښې پر اوښتو د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې وشوې چې بیا د پاکستان له لورې د اوربند وړاندیز وشو. خو پرون د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته په خبرو کې یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د پاکستان پوځیانو د نړۍ ولسوالۍ ته نږدې تجهیزات زیات کړي او داسې ښکاري چې د افغانستان له ځواکونو سره بیا جګړې ته چمتو کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهارشنبې پر ورځ له ویسټ انډیز سره د مسابقو لړۍ پیل کړي. د سیالۍ د هند په لکنهو ښار کې د نومبر په 16 پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیګا ازادي راډیو ته وویل
قرار است به میزبانی افغانستان سه مسابقه 20 دوره سه مسابقه 5 دوره
دی وای تمده چې د افغانستان په کوربتوب د شلو ورونو درې لوبي د 500 ورونو درې لوبي او یو ټیسټ میچ د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ وشي. د یادونې وړ ده چې ملي لوبډله د لوبو ته بشپړ چمتووالی لري او له بشپړ چمتووالي سره به د لوبو ډګر ته ننوځي. فرید هوتک زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي په هند کې دي او هلته په تمریناتو بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې پر تهران د امریکا نویو بندیزونو د واشنگتن د کړنلارو ناکامي څرګنده کړه. ظریف پر امریکا ژغ وکړ چې د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې سره بیرته یو ځای شي. د امریکا حکومت د ایران پر ساختماني صنعت د دې لپاره چې له سپاهي پاسداران انقلاب وسلوالو سره یې اړیکې درلودې نوي بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورټیګس پرون پر ټویټر ولیکل چې سپای پاسداران انقلاب یو ترورستي سازمان دی او له دې ډلې سره د تړاو له امله د ایران پر ساختماني صنعت بندیزونه لګول شوي دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه په خبرګون کې پر ټویټر پرون ولیکل چې امریکا پر هر وګړي شیز نارینه او ماشوم بندیز لګولی شي خو ایرانیان به زور زیاتی ته تسلیم نشي. په روسیا کې د انټرنیټ د کارولو یو جنجالي قانون نافذ شو. پر نوی نافذ شوی قانون د منتقدانو له لورې نیوکه کېده چې سانسور زیاتوي. د آزاد انټرنیټ په نوم قانون پرون د روسیې په پارلمان کې تصویب شوی او ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې کال په پیل کې توشیح کړی و. د نوی قانون پر اساس په روسیه کې انټرنیټي شبکې باید داسې ځانګړي وسایل انسټال کړي چې له ځانګړو ارتباطي ټکو سره وصلېدای شي او د روسیې د حکومت له لورې کنټرول شي. په نوی قانون کې د روسیې د کورنیو انټرنیټي شبکو د ډومین نومونو تغییر هم شامل دی. د قانون ملاتړ کوونکي وایي چې په دې ډول به د روسیې خپل انټرنیټي چاپیریال جوړ شي چې رونت به ورته ویل کېږي. هغوی همدارس ادعا کوي چې په دې ډول به روسیا له سایبری یا انټرنیټي حملو خوندي شي، خو مخالفان وایي چې په دې ډول به د روسیې استخباراتي ادارې موقع پیدا کړي چې په روسیا کې د انټرنیټ کاروونکي لاشه وڅاري. او روسیې خبر ده چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وادیم پرستایکو ویلي چې د هغه هیواد په ختیځ کې د وضعیت د ارزونې لپاره د څلور اړخیز غونډې د وخت ټاکل د روسیې مربوط دي. ټاکل شوی چې د روسیې، فرانسې، جرمني او اوکراین مشران په څلور اړخیزه غونډه کې سره کښېني او د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پای ته حل لاره پیدا کړي. دا خبرونه دا ساجر اډو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان اجرائیه رئیس د روسیې له صدراعظم سره د افغانستان د سولې په بهیر شخېدلی وړاندې د دې خبرو جزئیات درکوو. په غزنی کې افغان هندوان او سکان هم سولې ته تږی دي.
چې سار زو در مثال ته یو نظر لرو، دعا کوو چې خدای یو سوله راوړي.
دوه ټایم د موږ همدا دعا ده چې خدای مسلمانانو رو ته انتفاق ورکړي.
کوم سړی داسې سوله نه غواړي، کوم سوله غواړي.
د پاکستان په پلازمینه کې په لکونو کسانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. دغو لاریون کوونکو صدراعظم عمران خان ته پرون دوې ورځې وخت ورکړ چې استعفا وکړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر هم اخیستی.
عمران خان یو جلسه کې ویلي دي چې هغه به هیڅکله په هیڅ قیمت استعفا ورنه کړي. نو داسې ښکاري چې پاکستان د انکتاب یا د محض ارایي یو مرحلې ته داخل شو.
د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام کې په ګردیز کې د ټکسي له یو چلوونکي سره شغېدلی و.
دا ټیکسي بیا نیمه میاشت کېږي لومې کله کله د ترپو ته وځه کلي ته لګه داسې میلن سي د دولیزي سي.
د افغانستان د سولې مسأله د افغانستان د اجرائیه رئیس او د روسیې د صدراعظم د بحث یوه اساسي مسأله وه. روسیه هغه هیواد دی چې نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د طالبانو د غونډې کوربنه وه. د طالبانو د قطر د پلاوي غړیو د سپتمبر په 14 د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلي وو. دا لیدنه کتنه څو ورځې وروسته تر دې شوې وه چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې ودرېدې. د عبدالله عبدالله او دیمتری مدویدف د لیدنې کتنې جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
دیمتری مدویدیف او عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو د شورا په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي دي. دواړو پرون د دې غونډې په څنډه کې سره لیدلي دي. د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس په حواله دواړه مشران په افغانستان کې پر وضعیت غږېدلي دي. مدویدیف تاس ته ویلي، موږ ښه موقع درلود چې په افغانستان کې پر پرمختګونو خبرې وکړو. د روسیې صدر اعظم اشاره کړې چې افغانستان د سیمې د امنیت په ټینګولو کې مهم رول لوبوي او ویلي دي چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. د تاس خبری اژانس په حواله عبدالله عبدالله هم د روسیې صدر اعظم ته په خپل هیواد کې د وروستیو سیاسي پرمختګونو معلومات ورکړي او له هغه څخه یې مننه کړې چې د کتنې او خبرو موقع ورکړې ده. مسکو د اکتوبر په 15 د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د امریکا، چین او پاکستان د استازو کوربه و. تاس په حواله په هغه څلور اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې شوې وې. دا یادونې ورده چې مسکو د سپتمبر په 14 په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی خبرو ته وربللی و. دې غونډو ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورغلي، خو عبدالله عبدالله د روسیې له صدراعظم مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې له پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د روسیې صدراعظم ته د جمهوري ریاست د ټاکنو په اړه د معلوماتو تر څنګ ډاډ ورکړی چې پایلې به یې د مسکو او کابل پر اړیکو بې اغېزې وي. تاسو ته عبدالله عبدالله په حواله لیکلي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې به شایي په څو ورځو یا اونیو کې څرګندې شي، خو پایلې چې هر څه وي د روسیې او افغانستان ترمنځ د همکارۍ او دوستۍ فضا به ټینګه پاتې شي. ازبکستان دا ور په نوبتي ډول د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو د غونډې کوربه و. روسیه، چین، هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه د دې سازمان دایمي غړي دي، خو افغانستان، ایران، منګولیا او بیلاروس د څارونکو په توګه پکې منل شوي دي. عبدالله عبدالله به د شانګهای د غړو هیوادونو د مشرانو غونډې ته وینا هم وکړي.
د فرشتې جلالزی په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په تاشکند کې د شانګهای د همکاري د سازمان د غونډې تر څنګ د یو شمېر نورو موضوعاتو سربیره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. بل لور ته تیر اونۍ د افغانستان حکومت په وو مادو کې له طالبانو سره د سولې یو پلان اعلان کړ چې په دې کې کابل طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره د یوې میاشتنی اوربند وړاندیز کړی دی. طالبانو نه دی منلی او ټینګار کوي چې له امریکایي پلاوی سره د دوی خبرې نهایي شوي او کومه موافقه یې چې له زلمي خلیلزاد سره وروسته له نه پړاوه خبرو کړې وه هغه دې تایید او تصویب شي. دا موافقه تر لاسلیک مخکې د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه کړه. په افغانستان کې دننه بیا عام ولس سولې ته تشی دی. په غزنی کې افغان سکانو او هندوانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې لوی ارمان یې سوله ده. په دې اړه د غزنی له ښاره د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
په غزنی کې میشت اهلی هنود وایي په ژوند کې تر ټولو لویه هیله یې په هیواد کې سوله ده. دوی وایي هر وخت خپل عبادت کوي نو خدای ته دعا کوي چې په هیواد کې سوله راسي تر څو د مسلمانانو تر څنګ دوی هم په آرامه ژوند تیر کړي. 50 کلن ریویل سنگ چې د غزنی په بزازي کې رختنه خرڅوي وایي هره ورځ د ورځې دوه ځله درمسال ته ځي، هلته عبادت کوي او تر ټولو لومړۍ دعا یې د سولې غوښتل وي.
موږ هم سوله غواړو چې خدای وطن کې قراري راوړي، آبادي راوړي، ټول مسلمان ورورونه اهلی هنود ورورونه په قرار سي سار زو درم سال ته یو نظر لرو دعا کو چې خدای یو سوله روړي وطن آباد کی نظر کو الوا کو خلک مقصد خلته چې ورکو چې خدای یو سوله روړي خدای یو امن روړي محترم
سلر بیس کلن راجمیت سنگ هم وای دوی په درم سال کې لخپل عبادتونو او وظیفو کولو څخه ورسته د آرام ژوند او تلپات سولې دعا غواړي.
موږ هم کې سهار او ماخام دوه ټیم خپل درم سال ته زو وظیفه کوو. دوه ټیم د موږ امدا دعا ده چې خدای مسلمانانو رونو ته انتفاق ورکړي چې سوله راسي په افغانستان کې او آرام سي خلک کارام سی. دا 50 کال جنگ ډیر خلک د افغانستان نفوس تقریبا نیمه نفوس شاید ماجر سوی وو. د موږ هم خو هم داسه سوی ده چې نیمه نفوس ماجر سو. مشکلات جنگ او دا خو د ګردوم را وصله خو د خلک هم پات نه ده.
سلویشت کلن جگت سنگ هم وای دو ځله خدای ته دعا کوي چې په افغانستان کې سوله راسي. موږ هم د دې وطن خلک یو، موږ هم سوله غواړو. سوله په خپل اتفاق او اتحاد ده.
سهار او ماښام دوا وخت موږ خدای ته لاس پورته کوو چې خدای افغانستان کې سوله راولي او د افغانستان خلک ټول په سوله کې په امن کې زندگی وکړي. سوله موږ هم د افغانستان سوله څوک نه غواړي، ټول سوله. ولې سوله په خپل یو اتفاق دی، یو اتحاد دی. هغه د سوله راسي کوم سړی د سوله نه غواړي.
بل لور ته په غزنی کې د علما او شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی وایي سوله د اسلام له نظره هم فرضیه مردی چې باید وسی. خدای چې څوک نه کوي هغه د نورو د ګټو لپاره استعمالیږي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ډیری نورو خلکو په رنګ اهلی هنود هم د سختو جګړو له امله سخت ځپل سوي دي. کلتور ته یې زیان اوښتی او مځکې هم غصب سوي دي.
واموریدل چې په غزنی کې افغان هندوان او سکان وایي چې دوی دعاوې کوي تر څو په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د ځینو راپورونو له مخې له طالبانو سره د افغانستان د سولې خبرې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو نتیجو ته ځنډیدلې دي. د افغانستان د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو هم ورلمخه ویلی و چې د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته که چیرته دوی بریالی شي لومړی هڅه به یې دا وي چې د افغانستان د سولې خبرې ګړندۍ کړي. د سولې په ارتباط تازه هڅې دا دي چې له سولې سره ارتباط لري هغه دا ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته راغلی دی او د راپورونو له مخې په کابل کې دی. خو ځینې راپورونه وایي چې زلمی خلیلزاد هڅه کوي په کابل کې هغه د امریکا د پوهنتون دوه استادان د طالبانو له بنده را خوشي کړي چې په له طالبانو سره اسیران دي. او طالبانو هم د راپورونو له مخې دوی ته ویلي دي چې دا کسان به د دې په بدل کې خوشي کوي چې دوی د طالبانو یو شمېر بندیان خوشي کړي. وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې په دې ارتباط جزئیات ترکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
و به جواب 15 دقیقه شوه نړیوالو چاپی خبرونه ته سفی الله ستنکزای کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې کابل ته د زلمی خلیلزاد په سفر باندې تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی خلیلزاد د زندانیانو د تبادلې او د طالبانو له منګولو د دوه لویدیځوالو د خلاصون پر سر د خبرو لپاره یو وار بیا افغانستان ته تللی. د افغانستان امریکایي پانتون دوه پروفیسران له 2014 کال راهیسې له طالبانو سره بندیان دي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې زلمی خلیلزاد د طالبانو له زندانه د دغو دواړو پروفیسرانو د خوندي راستنېدو غوښتونکی دی. په دوام کې له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو په اړه هم اشاره شوې ده. ویل شوې چې لا معلومه نه ده د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ به کله له طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي. واشنگتن پوسټ هم همدارس لیکلي که څه هم ترامپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره خبرې لغوه کړي، د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د باور جوړونې لپاره د پردې تر شا بحثونو دوام درلود. طالبانو تل له افغان حکومت سره خبرې رد کړي دي. لدی مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب ویلی وو له طالبانو سره مذاکره به په یو میاشتنی اوربند پورې تړلې وي. طالبانو د اوربند غوښتنه تر اوسه نه ده منلې. د ډیپلوماټ آنلاین خبری مجلې هم کابل ته د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه مقاله خبره کړې. د ډیپلوماټ لیکلي زلمی خلیلزاد د پنځمې پورس په کابل کې و چیرته چې د هڅه کوله د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړي. د طالب بندیانو د دې تبادلې په بدل کې د هغو دوه لویدیځوالو پروفیسرانو امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس د خلاصون هڅې کیږي چې له طالبانو سره بندیان دي. د ډیپلوماټ لیکلي طالبانو د دغو پروفیسرانو د خلاصون په بدل کې انس حقانی په شمول د یو شمېر طالب بندیانو آزادی غوښتي. د ډیپلوماټ د مقالې لمخې حقانی په 2014 کال کې په بحرین کې نیول شوی او له هغه راهیسې له افغان حکومت سره بندي ده. په انس حقانی د اعدام حکم شوی. حقانی شبکه په افغانستان کې د مرګونو بریدونو مسؤوله بلل کیږي. د ډیپلوماټ مجلې لیکلي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب تیرونی ویلي چې خلیلزاد ځکه کابل ته راغلی و څو د انس حقانی په اړه هم خبري وکړي. په مقاله کې راغلي چې د بندیانو د تبادلې بحث په ټپه درېدلی ځکه افغان حکومت د بندیانو تر هر ډول تبادلې مخکې د اوربند په مسلې ټینګار کوي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ګوند مشر عمران خان ته دوه ورځې مهلت ورکړی چې له واکه لري شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم غونډې ته پرون مولانا فضل رحمان دا خبره وکړه. په لکونو کسانو د فضل رحمان د ګوند جمعیت علماء اسلام فی په لارښوونه اسلام آباد ته د اعتراض لپاره تللی دي. د ازادي مارچ د اسلام آباد په فیز 9 سیمه کې د اتوار بازار څنګ ته پر لوی میدان پر لټ وهلی دی. د هغوی یوه اساسي غوښتنه دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان استعفا وکړي. نور جزئیات د فرشتي جلال زی په راپور کې.
مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې مظاهره چیانو ته په وینا کې وویل زه د استعفا لپاره عمران خان ته دوه ورځې وخت ورکوم. مولانا فضل الرحمن په دې اړه چې د دوه ورځنی مهلت تر بشپړېدو وروسته به څه کوي جزئیات ورنه کړل، خو ژغ یې وکړ چې څوک دې د دوی حوصله نه ازموي. د پاکستان پوځ ته په غیر مستقیم ډول په اشاره کې هغه پر حکومتي تشکیلاتو ژغ وکړ چې د عمران خان د حکومت ملاتړ دینه کوي. په پاکستان کې د ازادۍ مارچ ملاتړ یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو هم کړی دی، خو عمران خان پر خپل موقف کلک پاتې شوی او خپل مخالفان یې تورن کړي چې له دینه د هغه د حکومت پر ضد د وسلې په توګه کار اخلي. عمران خان پرون په ګلګت بلتستان کې د وینا پر مهال ویلي هغوی هیڅ اجنډا نه لري او پاشلي فکرونه کوي. مولانا فضل الرحمن د اعتراضي لاریون د اکتوبر په 28مه له کراچي څخه پیل کړ. د ازادي مارچ ګډونوال په بسونو، شخصي موټرو او حتی بایسکلو د اسلام آباد پر لور روان شوي ول. هغوی د صدر اعظم عمران خان د لواکل لري کېدو تر څنګ درې نوري اساسي غوښتنې هم لري. د ازادي مارچ غړي غواړي چې د پوز له لاسوهنې پرته په پاکستان کې ټول ټاکنې وشي، په اساسي قانون کې د اسلامي اصولو ضمانت وشي او هغه سیاسي شخصیتونه باید خوشي سي چې په پاکستان کې د احتساب د ملي ادارې په حکم نیول شوي دي. د خیبر پښتونخوا هم د یو شمېر سیاسي ګوندونو لکه عوامي نېشنل، پاکستان پیپلز پارټي، قومي وطن ګوند او مسلم لیگ نون ګوند قافلې د ازادي له مارچ سره د ګډېدو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې دي.
په پاکستان کې د حکومت د مخالفو سیاسي او مذهبي ګوندونو په لکونو پلویان له اوږده لاریو وروسته پرون پلازمینه اسلام آباد ته ورسېدل. د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان چې د دې لاریون مشي کوي په خپله وینا کې حکومت او پوځ ته خبرداری ورکړ چې که د معترضانو غوښتنې ونه مني نو مظاهرې به بیا پیل شي. احمد تکل په دې اړه له سیاسي فعال او کارپو افراسیاب خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې حکومت به د معترضانو غوښتنو ته غاړه کیږدي. ښاغلی خټک په ځواب کې وویل
مولانا فضل الرحمان چې د دې ازادۍ د مارش یا د دې جنبش مشر دی، اختار ورکړو، ضرب الاجل ورکړو، دوه ورځې چې عمران خان باید استعفا ورکړي او د عمران خان شاته چې کومې موسسې ولاړې دي چې مطلب یې د پاکستان فوج دی، هغوی چې موږ به دوه ورځې پس بیا ګورو چې که تاسو د دې حکومت شاته ودرېده د عمران خان دا لاسپوڅي حکومت شاته نو بیا به ستاسو باره کښې هم موږ د نوي سر نه غور وکړو چې موږ څه دریز یا څه موقف اختیار کړو. نو دا یو اختیار یا دا یو ډیډ لاین یې ورکړو او وی وی چې دوه ورځې پس خو د خلکو ته وي تاسو به ناست یي او بیا به موږ تصمیم نیسو چې موږ څه کوو، د دې بس پلان جوړوو، منصوبه به اعلانوو چې څه به کوو. نو دا اوس اراده هغه ده عمران خان یو جلسه کښې ویلي دي چې هغه به هېڅکله په هېڅ قیمت استعفا ور نه کړي. نو داسې ښکاري چې پاکستان د انقطاب یا د محض ارایي یو مرحلې ته داخل شو، داسې ښکاري چې دا به سموده جاري پاتې شي.
هم عمران خان په باب ویل کېدل او هم د مولانا فضل رحمان په باب چې د دې لاریون مشري کوي چې دواړه له پوځ سره ډېر نږدې دي، نو د دوی ترمنځ څه پېښ شوي دي چې دا اختلاف راغلی؟
ارزاده چې دوی ترمنځ خو څه پېښ شوي وي که نه وي، خو دوی تر شا چې څوک ولاړې وي هغوی ترمنځ کېدای شي چې پېښې شوي وي، ځکه چې خبرې خو داسې ښکاري چې د هغې طرف نه که راځي نو بیا خو هغوی منځ کښې د پېښو باره کښې یو قیاس یا تخمین سړی کولی شي. منتها دا خبره څرګنده ده چې پاکستان کښې په ډېرو خبرو باندې اختلاف نظر موجود دی، مثلا کشمیر په مسله شخړې دي، یعنې هندوستان سره تاوتریخوالی زیات شوی دی، افغانستان کښې هم یو فیصلې وخت راغلی دی چې پاکستان طالبانو باندې څومره فشار به اچوي چې هغوی مجبور کړي چې یو سیاسي حل ته غاړه کېږدي او افغانستان کښې چې پخوا څه کړي وو هغه تکرار نه شي. نو دا هم پاکستان کښې په دې باندې داسې ښکاري چې واحد نظر نه دی. نو دا ټولې خبرې زما خیال کښې د دې اختلافاتو شاته موجود.
او داسې امکان شته چې عمران خان به له لویدیځ سره ډېر نږدې شوی او دا به د مذهبي ډلې او پوځ یو څه ورخطا کړي وي چې د پاکستان نه به عمران خان لرې شوی وي؟
داسې دی چې عمران خان به یوازې نه وي، ورسره به چې راڅوک فوج ذکر کوي نو فوج نه بغیر خو عمران خان پالیسي نه شي جوړولی، هغه به هم ورسره شوي خدای چې په هغې کښې هم کېدای شي چې ځینې خلک په دې خوشحاله نه وي. نو داسې ښکاري چې دا هم یو فکتور یا یو عامل اختلافاتو.
نو دغه سفرایی چې تاسو یې یادونه کوئ خټک صاحب، د دې معنا لرلی شي چې پاکستان د یو نوي سیاسي ماحول ته ننوتی چې په هغه کې د ځواکونو او د سیاسي قوتونو آرایش په بل ډول دی؟
همداسې ده، دا بالکل پاکستان لکه زما مخکې عرض کړو یو انقطاب، یو مهاجرۍ، یو سفرایی، یو تنشتا، سیاسي تنشتا داخل شو او دا داسې په اسانه داسې ښکاري نه، ځکه چې عمران خان به په قدرت پورې نښتی دی، په کوڅۍ پورې نښتی دی، که څه هم په ده باندې تورونه سر نه وو چې انتخاباتو کښې درغلي شوې ده، مګر هغه په اسانه به پرې نه ږدي. او دا مولانا فضل الرحمان او نورو سیاسي ګوندونو ډېر لوی خلک لوی تعداد کښې اسلام آباد ته راوستي، دا خلک هغې نه زیات دي څومره چې عمران خان 2014 کښې نواز شریف حکومت ته سرکوت ورکولو لپاره خلک راوستي. خو لهذا دا تنش داسې ښکاري چې
د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک. لنډ خبرونه. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د قزاقستان او قرغزستان له سرزمانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه او سیمه ایز امنیت خبرې وکړې. عبدالله پر ټویټر لیکلی چې د قرغزستان سرزم په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له دې بهیر سره د مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهارشنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره د مسابقو لړۍ د هند په لکنهو ښار کې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عراق له حکومت وغوښتل چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې دي ومني. د اکتوبر له پیله تر اوسه په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې 255 تنه وژل شوي دي. مایک پامپیو په یوې اعلامیه کې پرون وویل چې د عراق د ستونزو د هواري لپاره د عراق د حکومت د هر ډول هڅو استقبال کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې پر تهران د امریکا نویو بندیزونو د واشنگتن د کړنلارو ناکامي څرګنده کړه. جواد ظریف پر امریکا ژغ وکړ چې د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې سره بیرته یو ځای شي. په روسیه کې د انټرنیټ د کارولو یو جنجالي قانون پرون نافذ شو او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د هغه هیواد په ختیځ کې د وضعیت د ارزونې لپاره د څلور اړخیزې غونډې د وخت ټاکل د روسیې مربوط دي. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېره رسېدلې سمیسونه لولو خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه
السلام علیکم ستانم چه ده اوسه کاروبار کې
نائب سالار ټیکسی ور دا داخل د ګردیس کې شلو
کاروبار دې څنګه ده
الله خدای الحمدلله خدای بلې گزاره ولا خدای یی خدای الحمدلله
سهار روزه تر مزګره تر مسپخینې څه وخت پورې وې
مخال مخابر وو وزو کلا کلا د ترپوت وزه کلی د لګا د سیملنسی د دولیزی سی
څومره وخت کې دا ټیکسی چلوي
دا ټیکسی به نیمه مشکې شلو مې
تازه دا کاروبار پیل کړه
تازه پیل کړه ما کیسه موټر ونه غاټ موټر هو
هغه کاروبار څنګه
هغه خبر نه د مو عرب کښل دوم نشه ولا
به دی ولې پریخد
ولا ستیج ډیر وخت مګلم زه دریم ډیر وخت وکړه